द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده چې تاسو ورته د واشنگتن ډی سی نه غوږی نن د نهې سه شنبه ورځ کال 2023 د سپتمبر د میاشتې شلمه نیټه ده. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه هم نوشه روان کلندر. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې مو اول پام را ګرځوم د اهم خبرونو سره ټکو ته. د متحده کامنو وو او یایمې عمومي غونډې په ترڅ کې به نن د نړۍ مشران په نیویارک ښار کې خپلې ویناګانې پیل کوي. غونډه کې د اوکراین جنگ په نړۍ کې معاشي بحران او د ماحولیاتي بدلون په شمول به په اهم موضوعاتو خبرې اترې کیږي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل انتونیو ګوټرش په نیویارک ښار کې د تعلیم په موضوع یوې نړیوالې غونډې ته خپل وینا کې په افغان طالبانو غږ کړی. افغانستان کې د جینکو په لوړو زده کړو بندیزونه ختم کړي او پاکستان کې چارواکي وایي د سیلابونو له وجې په خیبر پختونخوا کې 246 سکولونه مکمل او تر 800 زیات په جزوي توګه متاثره شوي دي. بلوچستان کې بیا د یونیسف چارواکو ویلي دي ټولو صوبو کې سیلابونو تر 300 زیات سکولونه تباه کړي دي چې له وجې تر 400 پورې ماشومان د تعلیمي زده کړو نه بې برخه شوي دي. دا اوس ټکی اوس مو پام را ګرځوم د خبرونو تفصیل ته. د متحده کامونو وو او یایمې عمومي غونډې په ترڅ کې به نن د نړۍ مشران په نیویارک ښار کې خپلې ویناګانې پیل کوي. غونډه کې به د اوکراین جنگ په نړۍ کې معاشي بحران او د ماحولیاتي بدلون په شمول په اهم موضوعاتو خبرې اترې کیږي. نیویارک ټایم ورځپاڼې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې د نړۍ اهم مشرانو ویناګانو کې د امریکا صدر عموماً د برازیل د صدر نه وروسته په دویم نمبر وینا کوي، خو نن د نهې سه شنبه په ورځ به د امریکا صدر جو بایډن د برطانیې د ملکې کوین الیزابت د مرګ د مراسمو له وجې د شروع چار شنبه په ورځ خپل وینا کوي. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې لیکلی دي چې د روس، چین او هند او ایتوپیا هیوادونو مشران به د خپلو ضروري مصروفیاتو له وجې غونډې ته ویناګانې نه کوي او د دغه هیوادونو وزیران به غونډې ته وینا کوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف به هم د سبا نه پیلېدونکې د متحده کامونو سرمشریزه غونډې ته وینا کوي او په غونډه کې به د پاکستان سیلابونه یوه اهمه موضوع وي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د جینکو په تعلیم بندیزونه او د بشري حقوقو سرغړونو ترڅنګ د موضوعاتو یوه برخه وي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل انتونیو ګوټرش په نیویارک ښار کې د تعلیم په موضوع یوې نړیوالې غونډې ته خپل وینا کې په افغان طالبانو یو وار بیا غږ کړی. افغانستان کې د جینکو په لوړو زده کړو بندیزونه ختم کړي. د ګل دوشنبه په ورځ د ترانسفارمنګ ایجوکیشن سمټ په نامه غونډې ته انتونیو ګوټرش وویل، تیر کال 2021 د اګست د میاشتې راهیسې کله نه چې طالبان افغانستان کې واکمن شوي، تر 1 میلیونو زیاتې جینکې د تعلیم نه بې برخې ساتلې شوې دي. غونډې ته د ملګرو ملتونو په نړۍ کې د جینکو د تعلیم استازی او نوبل جایزه ګټونکي ملالای یوسفزی او د افغانستان د روبوټک ټیم غړي سومایا فاروقی هم وینا کړې. سومایا فاروقی وویل، طالبان په مزه مزه د ټولنې څخه د جینکو وجود ختموي او په زرګونو جینکې بغیر د تعلیم حاصلولو لګیا دي ودیږي. باید نړۍ د افغان میرمنو سره خپلې ژمنې پوره کړي. ملالې یوسفزی په نړۍ غږ وکړو، باید د جینکو د تعلیم حق ته محفوظ کړي. پاکستان کې چارواکي وایي د سیلابونو له وجې په خیبر پختونخوا کې 246 سکولونه مکمل او تر 300 زیات په جزوي توګه تباه شوي دي. بلوچستان کې بیا د یونیسف چارواکو ویلي دي ټولو صوبه کې سیلابونو تر 300 زیات سکولونه متاثره کړي دي. د خیبر پختونخوا د سکولونو په اړه د پاکستان ډان ورځپاڼې په خپل یو رپورټ کې د چارواکو له خولې لیکلي دي، په خیبر پختونخوا کې تر ټولو زیات سکولونه په ډیر اسماعیل خان، ټانک، نوخار او سوات کې زیانمن شوي دي، چې له وجې په لکونو شمېره هلکانو د جینکو تعلیمي عمل اغېزمنه شوي دي. بلخوا په بلوچستان کې د یونیسف چارواکو ویلي دي چې په ټول بلوچستان کې د 300,000 او 380,000 نه زیات ماشومان په سیلابونو کې د سکولونو ورانېدو له وجې د تعلیمي زده کړو نه بې برخې پاتې دي. د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکوونکي، فعالان او تعلیمي کارپوهان ویلي دي چې پاکستان کې له وړاندې څخه په لکونو ماشومان د سکولونو نه بهر دی او سیلابونو دا صورتحال نور هم تشویشناک کړی دی. باید نړۍ او د پاکستان حکومت دې ته خاص پام وکړي. او اخیرنی خبر دا چې د برطانیې ملکه دویمې الیزابت د جنازې حکومتي مراسم بیگانه وخت په داسې حال کې پای ته رسیدلی چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو سلګونه مشران دې ته د درناوي وړاندې کولو لپاره دغلته موجود وو. په دې مشرانو کې د امریکا صدر جو بایدن او میرمن بایدن هم شامل وو. په دغه مراسمو کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم ګډون کړی و. ملکه الیزابت د ستمبر په اتمه نیټه د شپږ نوي کالو په عمر کې د نړۍ نه سترګې پټې کړې. دا تر دې وخته پورې اهم خبرونه.
د وایس اف امریکا د وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای دی خبرې خبرونه ده. د رپورټونو په برخه کې درته اولنې رپورت په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د وو او یایم عمومي غونډې په اړه باندې وړاندې کوو. د متحده قانونو وو او یایم عمومي غونډې په ترڅ کې باندې د نړۍ مشران په نیویارک ښار کې خپلې ویناګانې پیل کوي. غونډه کې د اوکراین جنگ په نړۍ کې معاشي بحران او د ماحولیاتی بدلون په وجه په نړۍ کې راغلي سیلابونه به د دې غونډې د مشرانو د ویناګانو اهم موضوعات وي. نور تفصیل یې د نیویارک ښار نه د وی او ای ډیوه خبریال فضل الله په دې رپورټ کې راکوي.
د ملګرو ملتونو اوه اویایمه غونډه په نیویارک کې د سه شنبې یا نهې په ورځ شروع کیږي. د پاکستان خارجه وزیر بلاول بھٹو زرداری امریکا ته رسیدلې او وزیر اعظم شهباز شریف به هم په دې غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان د خارجه دفتر تر مخه وزیر اعظم شهباز شریف به د 19 ستمبر نه تر 23 ستمبر په دې غونډه کې ګډون کوي او په 23 ستمبر به غونډه ته وینا کوي. د دې ترڅنګ هغه به د امریکایي صدر جو بایدن، د ملګرو ملتونو د صدر او عمومی سیکرټر سره هم لیدکاته کوي. خارجه دفتر وایي وزیر اعظم شهباز شریف به هیواد کې د سیلاب لامل راپی خوستون زبان خبرې ترې کوي. د دې ترڅنګ هغه به په ماحولیاتي بدلون، نړیوال او سیمه ییزو شخړو باندې هم وینا کوي. د دې ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف به د افریقایي یونین، یورپین یونین او امریکا لخوا په ګډه د خوراک خوندیتوب په نړیواله غونډه کې هم ګډون کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر بلال بھٹو زرداری امریکا ته رسیدلې او د خارجه دفتر تر مخه هغه به په نیویارک کې د نړۍ د بلابلو مشرانو سره لیدو کاته کوي او بلابلو دستورو ته به وینا هم کوي. د دې ترڅنګ بلال بھٹو زرداری به په امریکا کې د لوړ پوړو چارواکو سره هم لیدو کاته کوي. په نیویارک میش خبریال او شنون کې جانگیر خټکوایی په موجوده حالاتو کې دا یو مهمه غونډه ده، ځکه چې یو لخت ماحولیاتي بدلون په نړۍ کې لوی تباهي کړي. نو بل لخت معاشي ستونزې دي، جنگونه هم روان دي چې اغیزې په ټوله نړۍ او په خصوصي توګه په غریبو هیوادونو نیغ په نیغه کیږي.
نړیوال اقتصاد د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی. ګرانی ډیره زیاته ده، خوراک کمواله دی، وبا موجوده ده، جنگ جګړې نن هم موجود دي. یوکرین نه علاوه هم نړۍ ډور ځایونو کې، افریقا وی کا نور مندنه ختیځ وی، هلته جنگ جګړې روانې دي. ترهګری نن هم موجوده ده، او بیا اور سره افغانستان کې ناکراری خوشته دي، هلته کې بشري ناورین مخامخ دے. پاکستان کے سیلابونو ډیر بد حل جوړ کړی دی. په دو ټولو خبره کیږي، مهمه غونډه ده او ما تخکاری چې دا روان ورده نړیوال چې کوم سفارتکاری ده لپاره ډیره مهمه دي.
د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې تر مخه د عمومي سملای وو او یایمه غونډه کې به لومړی غونډه د ویمن لیډرز یا خزینه مشرانو وي. وروسته به عمومي بحثونه کیږي چې پکې به د غلو هیوادونو مشران او استازي ویناوې کوي. د ملګرو ملتونو لخوا په دې وروستو کې د افغانستان په واکمن طالبانو بیا بیا غږ کیږي چې د جنکو په تعلیم بندیز ختم کړی شي. او په دې غونډه کې که څه هم د افغان طالبانو نمایندګي نشته، خو یو وار بیا ښکاري له هغوی دا غوښتنه وشي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونه بند کړي شي او نجونو ته د تعلیم ازادي ورکړي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې به په ماحولیاتي بدلون، بشري حقوقو، په نړۍ کې روانو جنگونو، په خصوصي توګه د یوکرين او روس جګړه او نور یو شمېر موضوعات باندې بحثونه کیږي. د دې غونډې لپاره په نیویارک ښار کې د امنیت کلک ګامونه هم پورته شوي او په مهمو لارو پولیس چارواکی
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده. پاکستان کې چارواکي وایي د سیلابونو له وجې په خیبر پختونخوا کې 206 سلویخت سکولونه مکمل او تر 800 زیات په جزوی توګه متاثر شوي دي. چارواکي وایي چې په خیبر پختونخوا کې تر ټولو زیات سکولونه په ډیر اسماعیل خان، ټانګ، نوخار او سوات کې زیانمن شوي دي، چې له وجې په لکونو شمېر کې هلکان او جینکې د تعلیم نه بے برخې شوي دي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا خبریال فرید شینواری د پیښور نه په دې رپورت کې راکوي.
په خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو کې د تیشو بارانونو او سیلابونو له امله څه 1100 پورې حکومتي سکولونه یا ښوونځي په جزوي یا مکمله توګه ړنګ شوي او لکبلې د زرګونو شمیر کې ماشومانو زده کړې اغیزمنې شوې دي. په مطبوعاتو کې خپور شوی یو راپور تر مخه د خیبر پختونخوا په سیلاب ځپلو سیمو کې 838 سکولونه په جزوي او 206 سلویخ په مکمله توګه غورځېدلې دي. د ماشومانو د حقونو فعال عمران ټکر وی او وی ډیوا توای په خیبر پختونخوا کې وړاندې نه په لکونو شمیر کې ماشومان د زده کړو نه محروم دي او د سربا د غشمیره نور هم برا لاړه شي.
کو بیا مونږ دې خو ګورو چې تاسو کوم یو لسنیم سو سکول نه یاد وې چې غړنګ شي دي نو دا به په سمره موده کې جوړیږي او چې دا کوم موده کې دا جوړیږي دا هغه موده کې به دا ماشومان چرته سبق وي. نو اسم په پاکستان کې یا په خیبر پختونخوا کې وګورئ نو تعلیم شرح چې ده هغه په 15 کاله کې 15% ته نه رسېدلې.
د ستمبر په 19 په ډان ورسپانه کې خپور شوی خبر کې ویلې شوی ټولو نه زیات 15 کلونه په ډیای خان سیمه کې په مکمله توګه او 1500 ته په جزوی توګه زیان رسېدلی دی. د دې ترڅنګ په لاندینی دیر کې 10 په مکمله توګه او 99 په جزوی توګه وران شوی دی. دغه خبر زیاتوي په لاندینی کوهستان، سوات، ټانک، برانی چترال، نوخار، هریپور او نورو سیمو کې هم خویندو ته زیان رسیدلی دی. د خیبر پختونخوا د ثانوي زده کړو محکمې یو چارواکي عبدالشکور وی او وی ډیوا ته وویل په سیلاب ځپلو سیمو کې د ماشومانو زده کړو عمل روان دی.
لکه څومره سکولونه چې ډیمیج شوي دي نو هغه لکه دا ایز ا هول په پروینس کې نورو ته دومره تکلیف نه دی رسیدلی، دومره زیان نه دی رسیدلی که په مختلفو ضلعو کې دي. نو هغه یا د بونډوال په صورت کې یا دغه په صورت کې خو لکه نورو که تکلیف رسیدلی دی خو ټانګ کې، دی ای خان کې، سوات کې، دا نور چې دي نو دا یا بونډوال تللی دی نو هغه سکولونه جزوي تورمندې په تکلیف کې دي.
عبدالشکور وایي د ټولو سیمو نه په مکمله او جزوي توګه ړنګ شو سکولونو شمېره مخې ته راغلی او دې نه پس به پته لګي چې په دې څومره لګښت راځي.
هغه سکولونه چې هغه بالکل د سیند یا د خوړ په غاړه داسې لکه ستا په ډی ای خان کې نو سکولونه په خپل ځای مندې هلته کې هغه استبلش دي خو اوبه ورته ورغلي وي. نو هغه اوبه چې دي هغه هلته کې اوس هغه سکولونه کې درس او تدریس په خپل ځای مندې شروع دی. ډیټا کلکشن خو شو ضلعونه انفارمیشن نالل د ضلعو هغه انفارمیشن چې دي هغه زیات اتلټیک دي.
د ماشومانو د حقونو فعالانو یره څرګنده کړې که په وخت لنګ شوي سکولونه جوړ نه کړای شو نو ګڼ شمېر ماشومان د زده کړو نه بې برخې پاتې کېدی شي او د سکولونو نه بهر ماشومانو شمېره به نوره هم زیاته شي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دوی او ډیوا ګران اوریدونکو، سیلابونو کو یو خوا پاکستان خیبر پختونخوا کې نقصانونه کړي دي نو په بلوچستان کې هم په لوی کچه باندې تباهي خوره کړې ده. بلوچستان کې د یونیسف چارواکو ویلي دي چې په ټولو صوبه کې سیلابونو تر 3000 زیات سکولونه متاثر کړي دي، چې له وجې تر 3000 سلور اتیا زرو زیات ماشومان د تعلیم نه په برخې شوي دي. نور تفصیل یې د کوټې څخه د وی او ډیوا خبریال حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
په بلوچستان کې د تعلیم په څنګه کې د یونیسف د پروګرام افیسر نقیب الله وی چې دوی اوس په ارزي توګه باندې 22 تعلیمي مرکزونه پرانستې دي. په دغو تعلیمي مرکزونو کې 1400 الکوان او 300 زیات نجونو بیرته تعلیمي زده کړې پیل کړې دي. دغه سکولونه زیات شمیر په سیلاب ځپلي نصیر آباد ډیویژن کې پرانستل شوي دي. د یونیسف پروګرام افیسر نکیب الله وی چې په بلوچستان کې تر سیلاب له مخه تعلیمي ادارې د نه اسانتیاو له کبله څخه دلته زده کوونکي او استادان له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ خو اوس د دوی ستونزې نورې هم ډېرې زیاتې شوې دي.
زموږ سره د انجن سکولونه چې دی هغه تقریبا 50% څخه کم دي، نو د انجن تعلیم چې دی هغه سات معیاري تعلیم هم یو چیلنج دی چې کم بینچ مارکس او سټانډرډ چې دی ډپارټمنټ جوړ کړی دی پر هغه باندې زموږ چینه چې دی هغه لرننګ چې دی هغه کمزوري دي. دا ټیم سنگل ټیچر سکولز دی معیاري تعلیم هغه رقم نسته، بیروزګاری زیاته ده، غربت زیات دی او داسې ځایونه دي چې حالت سکولونه نسته، نو په دې وجه هم ډېر چینه چې دی او دلته لټریسي ریټ هم کم دی، نو په دې باندې هم د چینه د سکول رسټ چې دی هغه یو چیلنج دی. دا ټیم
یونیسف یې ستر ټول زیات ځان په لسبیله کې رسیدلې دي، چیرې چې په ټول ځله کې 321 سکولونه ویجاړ شوی دي او دغه ډول په کوټه شار کې هم 240 سکولونه اوبو وړي دي. په بلوچستان کې د تعلیم په څنګه کې د یونیسف د پروژې پروګرام افیسر نکیب الله وی چې د سیلابونو له سبب زخه 3,6 لک د 200 لوستونکو زده کړې اغیزمنې شوې دي، چې له سیلابونو څخه 6,500 د سکولونو خونې ویجاړې شوې دي. 3,000 سرکاري سکولونه چې په دوی کې پرایمري، میډل او های سکولونه شامل دي اغیزمن شوې دي. حکومت د سیلاب پر مهال باندې سرکاري سکولونه تر 4 ورځې پورې تړلې وو، خو په لسبیلا او ثبتپور کې د تر اوسه پورې تړل شوې دي. د تعلیم صوبایي څانګې د بلوچستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د ویجاړسو سکولونو لپاره دي یو ځانګړی پلان ترتیب کړي. په دې ترڅ کې د تعلیم د څانګې صوبایي سیکرتر عبدالرؤف بلوچ د ټولو ضلعو د تعلیم له څانګې له افسرانو څخه د زیانمنسو سکولونو راپورټ طلب کړی دی او ویلي دي چې کوم سکولونه تباه شوي دي پر لوستونکو باندې چې کوم اغیز کوي بشپړ راپور دي وړاندې کړي. یونیسف وی چې د سیلابونو له سبب څخه په پاکستان کې تر 15 لک زیات ماشومانو پر زده کړو باندې منفي اغیز شوی دی، په دوی کې نجونه هم شامل دي. د تعلیم د څانګې کارپوهان وی چې په سیلاب ځپلو سیمو کې په سملاسي ډول د تعلیمي ادارو و بیا رغونه ته اړتیا ده. د دوی له خولې کچیری په دې کې ځنډ رامنځته شي، نو د الکانو په پرتله باندې د نجونو تعلیمي زده کړې بیا به بیرته پیل کول به ډیر ګران کار وي. احمد سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د وی او ای ډیوا په دې خبرونه کې مو اوس پام را ګرځوم یو بل اهم رپورټ ته. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټرش په نیویارک ښار کې د تعلیم په موضوع یوې نړیوالې غونډې ته خپل وینا کې په افغان طالبانو یو وار بیا غږ کړی. افغانستان کې د جنکو په لوړو زده کړو بندیزونه فوري ختم کړي. د افغان میرمنو د حکومت فعالان وایي د تیر یو کال راهیسې په افغانستان کې د شپږم ټولګي نه تر 12 ټولګي پورې د جنکو د سکولونو تړلو له امله د جنکو راتلونکي د تیارو سره مخ شوي. نور تفصیل یې د پیښور نه د وی او ای ډیوا خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې راکوي.
په افغانستان کې طالبانو تیر کال د ستمبر د میاشتې په 12 د هلکانو منځنۍ درجه خونځي پرانستل، خو تر شپږم ټولګي پورته د جنکو سکولونه چې د مارچ په 13 پرانستل هم په هغه ورځ بیا د تړلو امر وکړو. طالبانو د یو کال تیرېدو وروسته هم جنکو ته د تعلیم ترلاسه کولو اجازه نه ده ورکړې. د افغان میرمنو د حقونو فعاله شمله نیازی وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي د جنکو په تعلیم د بندې سره د میرمنو هغه ټولې لاسته راوړنې د جدي ګواښ سره مخ شوي کمی چې د جمهوریت په دوره کې یې ترلاسه کړې وي.
یو غټه لاسته راوړنه دا و چې انجن خوانځي ته تللې، همدارنګ د کلتوري مسایل حل شوي و. ډېر کسان د تزرې خکاو چې خپلې لورګان خوانځي ته ولېږي. نو یو کال سوس د افغان انجنو د پرمخ باندې د خوانځي دروازې تړلې دي او دا یو ډېر غټه بدبختي د افغان ټولنې د چې داسې حالت سره مخ شوي دي. نو طبيعي ده چې د دې اغیزه په ټولنې باندې ډېره منفي ده زمونږ په دې نسل باندې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې یوناما د اندازې تر مخه د جنکو د سکولونو په تړلې کې دوه سره په افغانستان کې سباندې 1 میلیون جنکۍ په تیر یو کال کې د تعلیم څخه پاتې شوې دي. د طالبانو ترجمان زبی الله مجاهد وی وی سره خبرو کې ویلي چې د دوی حکومت دا عزم کړي چې د جنکو د تعلیم مسله به د اسلامي شریعت په چوکاټ کې هوار کړي. خوشم لانیازی وای د افغانستان تعلیمی نظام او نصاب د افغانی کلتور او شریعت سره د لواندنا سمون خوري، باید د غسکلونه بغیر د زنده پرانستل شي.
بهترین اجله یغه د خطر به خر روزنه دوی په خنځی کې اخیستل شي. هیڅ کله دا دلیل نس کېدلې د انجلۍ د خنځی تاګ نظمګ د کلتور سره پټکار کې دا نظمګ د اسلام سره پټکار کې دا نظمګ د ټولنې سره پټکار کې دا، بلکې ټول موافق دي، هر پلار او هر ورور د تجمن د خپل لور خنځی تواسوي.
په یورستور روزو کې د افغانستان په زینو خارونو کې جنکې په احتجاج لار کوسوتا راوتلې وي او غوښتنه کول چې دوی ته د تعلیم حق ورکړ شي. د نوم نخکار کولو په شرط په افغانستان کې میشته د میرمنو د حقونو یو فعال او وایس اپ امریکا دی ونی واستوي. طالبان د جنکو په تعلیم بندیز د خپل سیاسي مقصد لپاره کاری او په دې توګه غواړي چې په رسمي ډول وپیژندل شي.
متاسفانه ډیره په خارونو کې غزاینو چې نړیوال کولای شي چې زیروی ګوري په دغه غزاینو کې د تعلیم او د تحصیل کوم مسله چې دا د غنا سیاسي ګټه اخستل کیږي. اوس په افغانستان کې مونږ د امارت اسلامي څخه دا هیله کوو چې تعلیم او تحصیل د ټول انسانانو اصلي او اساسي حق ده. باید تاسو دا کار ونه کړئ چې دا غنا سیاسي ګټه واخلي، او داسې کار وکړئ چې نړۍ باید تاسو په رسمیت وپیژني او تاسو ته پتا عمل کیږي.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف تیر میاشت ویلی وو چې د سانویز د کلو څخه د جنکو به برخې کول په تیر 12 میاشتو کې د افغانستان اقتصاد تر لګ تر لګا 1500 میلیونه ډالر زیان رسولې دي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
تاسو د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ته وګورئ. د پاکستان د حکومتي شمیرو لمخه د سیلاب نه هیواد ته د 150 ارب ډالرو نه زیات تاوان نشوي دي، او اټکلونه شوي چې د اقتصادي پرمختګ شربه راتلونکي کال 3% نور هم راکم شي. پاکستان کې څېړونکو وایي چې د سیلاب نه بنیادی اډانه په بدتوګه اخیزمانه شوي، او دا چې بیا خپل ځای ته راځي ممکنه ده چې تر لسو کالو پورې وخت واخلي، او دا کرکلی مت کې شوی زیانونه به د پاکستان په مجموعی کامی پیداوار هم بد اغیز وغورځوي. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډی خبریال الیاس خان په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی چې د سیلاب نه غټه تباہی شوې ده، خو وفاقي او صوبایي حکومتونه د خپل توان مطابق د سیلاب ځپلو مرسته کوي. د ګل پورز د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره لندن کې د لیدنې وروسته خبریالانو سره خبرو کې وزیر اعظم اویل
ہمارے جو برادر ممالک ہیں ان کی پورا تعاون جاری ہے اور ان کے جہاز ٹرین آ رہی ہیں، بحری جہاز میں بھی سامان آ رہا ہے.
دوستان او برادر هیوادونه برابر تعاون کوي، او د سیلاب ځپلو لپاره د دوی مرستې پاکستان ته را روانې دي. نوموړي وویل چې د سیلاب ځپلو مرستو لپاره په بیړنۍ توګه 10 ارب روپۍ اخودي دي، او یو ځپلې کورنۍ ته دا مهال 25,000 روپۍ ورکول کیږي. وزیر اعظم شهباز شریف د جمعې په ورځ ازبکستان کې د SCO یا شنګای تعاون سازمان سرمشریزه غونډې ته وینا کې د غونډې ګډونوالو څخه غوښتي وو چې د چاپیریال د بدلون د خطر په وړاندې دیوال جوړ شي، او د موسمي بدلون له امله راغلي سیلابونو تباہی مخنیوی کی دا پاکستان مرستی وکړي. د چارواکو په وینا وزیر اعظم با د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته هم د سیلاب نشوي زیانونو او د چاپیریال د بدلون د خطر په موضوع وینا کوي. د پاکستان په سفر راغلي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش هم ویلیو چې په نړیوال ماحولیاتي بدلون کې د پاکستان برخه ډیره کمه ده، خو دا هیواد د چاپیریال بدلون څخه ډیر زیات اغیزمن شوی دی، او دا د نړیوالې رولې ذمہواری ده چې د پاکستان مرستی وکړي. بل لور ته پاکستان د خزانه وزیر مفتی اسماعیل ویلی پاکستان به د سیلابونو د تباہی باوجود د پورونو له کبله دیوالیا نشي، خو سیډونکي او اقتصاد پوهان وایي چې د سیلاب نه اغیزمنه او ویجاړه شوی اډانه بیا رغونو کې لس کاله وخت لګیدي شي. دا په داسې وخت چې د پاکستان اقتصاد د وړاندې نه د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دی. 21 میلیون اکړه باندې ولاړ فصلونه د اوبو لاندې راغلي دي. پاکستان کې د کرکلی سیکتر په GDP یا مجموعی پیداوار کې خواوشا پنځه فیصدی برخه لري او د کرکلی مت کې شوي زیانونه به د پاکستان په مجموعي کمی پیداوار بد اغیزې راولي او د غنمو ریجو او پنبې فصلونو ته په غټه کچه زیان اوریدلو له امله حکومت ته به دا شیان د بهر هیوادونو نه درآمد کول وي چې له امله به یې د دې شیانو بیې هم لوړې شي او ورسره به ګراني نوره سیوا شي او د حکومت درآمدی بل به هم سیوا شي او په پاکستانی روپی به فشار نور زیات شي. تیره یو اونۍ کې د ډالر په مقابله کې پاکستانی روپی سره پاسه 8 روپۍ راټیټه شوې ده او د IMF 1.2 بلیونه ډالر پور کیس ترلاسه کېدو وروسته هم د روپی بیه کې استحکام ونه لیدل شو او د ګل په ورځ په پاکستان کې د یو ډالر بیه 238 روپۍ وه. د حکومتي شمیرو تر مخه د سیلاب نه هیواد ته د 1.5 ارب ډالرو زیان اوړېدلی او راتلونکي کال کې اقتصادی پرمختګ شرح 3% رقم دی شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
وی او ای ډیوا ګران اوریدونکو، د خبري خبرونه په اخره کې بدنه زه نو شروان کلندر اجازه غواړم، خو اوس درته وړاندې کوم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د ایتوپیا حکومت او د ټیګری د آزادۍ عوامي محاذ په مارچ کې خپلو کې د انساني خواخوږۍ یو لوزنامه وکړله چې له عمله تر 15 میاشتو پورې شر فساد راکم شو او د دې له برکته د ایتوپیا ډیرو اهمو سیمو ته د انساني خواخوږۍ امداد لیګل ممکن شول. دې لوزنامې سره دا امیدونه روښانه شوي بو چې دا خونړې جنگ به اوس ختم شي، خو دا امیدونه هغه وخت لا ترغه شول کله چې د اگست په 23 تاریخ د ټیګری او د احمارا ترمنځ سرحدونو باندې بیا جنگ ونښتو. د ایتوپیا د حکومت او د ټیګری د آزادۍ د محاذ ترمنځ جنگ 2 کال او شو چې انختې وي. د ګینټ یونیورسيټي د تخمینو تر مخې په دې جنگ کې په یو داسې ملک کې د 500 زرو نه تر 1 لک پورې خلک وجلې شوي دي کوم چې د تیرو 3 کالو راسي د کمو زراعي حاصلاتو او د سخت سوکړي په پنجو کې ګیر را روان دي. د خوراک د عالمی پروګرام وینا ده چې د ټیګری د 550 لک آبادۍ نیم په نیمه خلک دا وخت د خوراک سخت اجتمن دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا ایتوپیا ته د انساني خواخوږۍ د ټولو نه زیات امداد ورکوونکي ملک دی او دا د دې خبرې ثبوت دی چې امریکای ټولو سیمو ته او د ایتوپیا محتاجو خلکو ته د ځان رسولو پوخ نیت کړی دی. دا خبره په ګوته کړله چې امریکای د ایتوپیا د کلهمو خلکو د ترقۍ او د انساني خواخوږۍ د هغو ستونزو او اوارولو لپاره د 1.4 ارب ډالرو امداد ورکړی دی کمی چې د سوکړي او د خوراک د کمی د لاسه را پیدا شوی دی. د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن په خپل بیان کې د جنگ په بیا انخطو ډیر افسوس ښکارا کړی دی. دوی چې په جنگي محاذ د تازه انخطو د پاراونی د بیانونو او د دزبنده د نکې دوله ثواب د هغې سیاسي عمل په قیام کې ځندوارې راغله دي په کوم کې چې با د ایتوپیا د ټولو خلکو خیر وی. دوی چې د جنگ د بیا شروع کې دوله واجب د خلکو کرامي زیاتېږي، بشري حقوقونه به وهاله کیږي او نور زیات اقتصادي مشکلات به راولاړيږي. د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن د ایتوپیا د حکومت لخوا خبرو اترو لا د یوې ډلې د مقررولو د منځوره د ورکیدو او خبرو اترو ته د کېناستو په خصوصي تور سره ذکر وکړو. دوی چې مونږ د جنگ ټولو فریقو ته وایو چې د انساني خواخوږۍ د امداد ورکوونکو ملکونو لخوا د خوراک او د تیلو د ورکیدو د عمل خاطرو کې د انساني خواخوږۍ د امداد د فوجي مقصدونو لپاره د استعمالولو نه ځانونه اوساتي او د اجتمند خلکو د اجتونو پوره کولو د پاره د کار وکي. خاغلی بلینکن د ایتوپیا په حکومت او د ټیګری د آزادۍ په قامی محل غک کړی دی چې بی د سوړاندینو شرطونو دی خپلو کې پایدار ډزبندیو کی او جنگ دی ختم کی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ڈی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د VOA دی وخت پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202205003.